کېدو کې خندو زنګ د بین الافغاني خبرو پیل هم زندنۍ کړی دی. ازادي رادیو اوري وروسته به د ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو وي، خو یو څه لنډ وخت لرو. غزنی ته ځو. له غزنی د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم دشي بر سره وصل دی. تاثیر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو یوم کلیزې د لمانځلو په باب مو له کابل او دغه راز له ننګرهاره واورېده چې هلته تدابیر نیول شوي او جشنونه هم پیل شوي. په غزنی کې وضعیت څه ډول دی؟
ډیره مننه. تیره شپه د غزنی ولایت په مقام کې هم د ازادۍ د یو سل یوم کلیزې غونډه ولمانځل شوه. په دې کې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې هم ولسي مشاعره وه. ډیری شاعرانو د هغې مینهوالو ګډون پکې کړی و. تر څنګ د موسیقي بندار وو چې د غزنی محلي سندرغاړو په هغه کې د ازادۍ د وطن ملي سندرې او ترڅنګ نورې د سولې په اړه سندرې وویلې. له هغه وروسته د غزنی یو دودیزه ډول و اتڼنه وو. دغه ټول شان اوس وو. خلک ډېر خوشحاله وو او ډېر په زیات شمېر سره تقریبا کې ګډون کړی وو.
بلې، پر غونډې سربېره لنډ راته ووایه چې نن هم آیا د ښار بڼه داسې ښیي چې څه مراسم په پام کې نیول شوي د خلکو لخوا، د مدني ټولنې لخوا؟
نه، غزنی هغه ډول نه ده چې د ولسونو یا د مدني ټولنې لخوا د تیرو کلونو په رنګه وي. خو بیا هم خال بیرغونه مایرغونه لګېدلي دي. او کله چې ما د غزنی د ولسوالانو سره خبرې وکړې، هغه ویل چې په ښار کې موټریز کاروان باسي تر څو خلک په دغه جشن کې ګډون ورسره وکړي.
کور ودان. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور وخت نه لرو، خو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په باب د ازادي راډیو نن ورځې خپرونه اوري. له وروستي حاله مو خبرو د ازادي راډیو مجله خپرېدو ته چمتو ده.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې له استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلې.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار ده چې کورنۍ
په زرپانه کې به لنډه کیسه خورینګ واوري.
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونو نیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندی او د خپل برخو په حق له خبرې کولې.
او په ورښمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزی نظم واوري. لاله جان، عشق څه د جاني عشق نوم د جنون دی. عشق د خدای په لوري تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جان، کابل څه د جاني خار د رنگینیو. دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لاله جان، بوډا څوک دی جاني چې د ژوند ته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
فرهنګونه د بدلون په حال کې دي، خو هغه ټولنې بختوري وي کوم چې د خپل فرهنګ په اصلاح کې شوري ګامونه اخلي. دریمې درجې ټولنې فرهنګي بدلونونه او يرغلونه زر قبلوي، خو کچري له فرهنګ سره شوري او دقیق برخورد وشي نو ښایي د فرهنګي يرغلونو او د فرهنګ د لمنځه تګ مخه ونیول شي. په بل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر تاریخي آثار او ابدات د مورچلو په توګه کارول کیږي. د روزګان د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلین هم تاییدوي او د غیچاري اندیښمن کړي دي. شریف الله شرافت یې په راپور لري.
د روزګان په تاریخي آثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې اغیزې. د روزګان یو شمیر فرهنګ پالان وایي په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي آثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیلو اړخونه له لوري لرغونی ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالیږي.
د وسنۍ جګړو له امله هغوی زیات جان موندلې دي، ځکه هلته د دواړو طرفو د خاطر په هغوی کې د جنګ دپاره تدابیر نیول کېږي، خو هغوی باندې ګمان وریږي هم دعوت او همدیک څخه او همدارنګه مرمۍ پر استعمالېږي. نو که چېرې دا لړۍ دوام وکړي، ښکاره خبره ده چې د روزګان یا هغه اثار چې د ټولیو څخه ورته پاتې وي هغه به په دغه جنګ کې د لاسه ورکړو.
شجاع د جګړې لشکیل اړخونه غوښتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسولینو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 1600 تاریخي آثار او لرغوني ځایونه موجود دي چې مشهور یې د سلیمان تخت، بابا غر، کاپیر کلا او بوزیچا ده. د دې ریاست مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو ځلي له مرکزی ادارې سره خپل اندیښنې شریکې کړې دي.
په ډېرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپله دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثارو او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول مراد کړي دي. نوموړي په یو شمېر سیمو کې د تاریخي آثارو د له منځه تلو پړه پر وسلوالو طالبانو وراچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مورچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو وراچوي. اورزګان کې دا مهال ډېر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي.
لوبی د انساني ژوند همرا مخینه لري. د انساني تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوبی رامنځته شوي، ځینې یې پالل شوي او ځینې یې بیرته له منځه تللي دي. دا چې لوبی څه ارزښت لري، راځئ وږمې جبار خیل ته وکشو.
د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسي کیسې کړي او کله یې هم لوبی کړي دي. د لوب تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خو دا چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبی رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبشوایی چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا 6000 کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوي او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړي دي. د یې په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو امی قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو همدا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را پدې خوا دلته لوبې کیږي. ما خپل 50 کاله وړاندې چې ماشوم هم لوبې کولې، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمېر لوبې چې ماشومانو به کولې، ځینو ته یې پراګبازي، ګاټي ترکبازی، گاٹی، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصرفیاتو سره رنگ تت شوی دی. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنیو زیات مصرف کړي دي چې اوس ځینې لوبي نکی
کورساز رفتن به دانشگاه ها، دانشکده ها، مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کیږي. دی وایي چې د ماشومانو پخوانی لوبې تر اوسنۍ یو ډېرې ښې دي، ځکه چې پخوا به ماشومانو په آزاده فضا کې لوبې کولې او تر ډېره به فزیکي فعالیت پکې کېده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروف وي او هیڅ ډول فزیکي فعالیت نه ترسره کېږي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلې چې د فولکلوریکو او ولسي لوبو اغیز په ماشومانو څه دی؟ هغه وایي
کوچنیا د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډېر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي، فکري تکلیفونه نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډېره ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغسې ټولنیزېدل دی زده کوي. د لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي، دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو انځورو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده لپاره د کوچنیانو لپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي، دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي
په دې ټولنپوهنې له نظره دا مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېرېږي او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزورو سره له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي دی اشنا کېږي، د هغوی په خویو بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات درکوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له محول د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو همزورو سره اشنا کېږي، د دوی ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي، دی مختلف شکلونه دی ټیپونه دی کرکټرو سره مخامخ کی او یو بل زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کوي یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډېره کزرپورې او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي تر څو د مرګ له ګواښه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم په مختلفو ساحو کې مختلفې بڼې لري چې هر ځینې وختونه سم د کرکټ مفهوم دی، په ځینو کې فوټبال چې دغه والیبال د دغه لوبې دي چې کوچنی عدد کریم سره کېږي، توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو ماحولو کې موجود دی. بالاخره دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلیږي هغوی راوځي او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډېر تحقیق او څېړنه وشي زه فکر کوم چې دا به ډېر په ځای کار وي، ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هېرېږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډېر لرغونی دی او هره سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجودې دي.
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاصې شي بیا له کتاب سره خوې پامنې کوي، اکثر یې بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسدالله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمی زده کړې ختمیږي، له پوهنتون نه مثال لیسانس، دکتورا یا ماسټری چې کوي، له هغې وروسته مطالعه نه کوي. علت یې تاسې څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي، او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي، ماشومانو ته نه اخلي. د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا سي، د کتاب لوستلو عادت پیدا سي، په کار داده چې کورنۍ خپلو اولادونو ته ان په ماشومتوب کې، او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي، او په دې ډول به کتاب دی کورنی ژوند او دی عادی ژوند یو لازمی جز وګرځي. بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي. خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب نه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شاید دی، ول مکتب سره او د پوهنتون سره تړلی شاید دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. یو دا خبره ده. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لیش لرو. کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لیش په واقعي مانا کتابونه یې. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، نو هغه خلک چې لیش شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی څه وکړي؟
هیواد صاحب، دغه کسان چې تا پوښتنه وکړه، دا تعلیم یافته کسانو، تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي ویلي دي، چې لیسانس دی، چې ماسټري اخیستي دي. نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهي، د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي. خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي. هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي. پخوا زمانه نه ده. پخوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو، هغه به تدریسي کتاب سو، بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب و، هغه به مهم کتاب و. اوس داسې نه دی. په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کېږي. نو که یو څوک لسانسای ماسټری ولري، دکتورا واخلي، او په ډېرو شو نمرو فارغ سي، بیا هم که دی کتاب ونه لولي او خپله علمي هڅه جاري ونه ساتي، نو دی به په ډېر لنډ وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفادې وړ وي. نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کېږي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولتې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو، بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه، یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. اوس په لسګونو کسان فارغېږي، یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کېږي. نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډېر شدید دی. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی. ګمان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خونده یې. هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي، غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چې مطالعه کله نه ده کړې، په عادت شوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په ښو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه بې فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کېږي.
کله چې یو څوک خپل رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي، هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی، انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم، که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډېره عالي خبره ده، دا ډېره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډېره پورې ادامه نشي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوختي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنی د کار بدلول خپل تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده. غیر له دې، په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند نور هم خوش او رنگین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري، په انجینرۍ کې ماسټري کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي باذوقه مینهوالو دغه سندرې خوښې کړې دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري هلو زلو مرکه کړې. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان یا مامن ان کے دا قرآن یا مادلوی اللہ بندہ یا مامن ان کے دا حغی ما دا فوری نا پیدا یا ما بچے جدا ہوای ما دا سمر قیمتی ما خوبیاو مندو زخی ما خوبیاو مندو زخی.
علی بابا خان تاسی بیو ځوان هنرمند په توګه میدان ته راووتئ او په لږ وخت کې مو په بازوکو اورېدونکو باندې ځان ومنلو، د ده راز په څه کې دی؟
کوم یو فن چې کېږي او فن سره فکر یوځای شي، نو هغه فن یو په دوه شي. لکه جدت، هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوښي او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړې. دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی، لکه علي بابا خان سندرغالي سری یوال فکر لري. ها فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زراغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه، ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي وو. پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه. ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې، ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کېږم، یا باذوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته ووایه چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو؟
چې انسان د انقلاب خبرې کوي نو هغه به خامخا داسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زه هم سندره اورم. نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شوم، دا خلک به ته څومره تنګي چې زه څوک فالو کوم. علي عظمت یو لوی راک آرټسټ، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر خپل انداز سره کمالات کړی دی په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ کدا سیو کې چې راک اینڈ رول سره صوفی او زه تا په سنگ جانري جوړي لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دی ډیر لارې دی لکه صوفی بیل یو لار ده او راک اینڈ رول یو بیل لار ده. نو د دې انټروډکشن پښتون میوزیک انډستری کې علی بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتون میوزیک انډستری کې چا هم نه و کړی. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی وو خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی وو او پنجاب کې ډېر کار شوی وو او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي. باید کما ته خلک وو چې تا پنجاب کاپی کړی یا تا ہند کاپی کړی امت څوک کاپی کړی نه دی. دا غلط زما ذهن ته پختل راغلی دا
علی بابا خان ستا سینما په یو مرکه کې اوریدلی و چې تاسو د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلې وه او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي پیسې در سره نه وي او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روستوی سو سندری چستا سوراغلی لکه هوره ده بس هوره ده تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې پیټر کیږي چې په دبندې خو لکونو روپۍ خرچ کیږي. د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې علی بابا خان په 2013 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي نو ما ټوپک خرچ کړو. ما دا هم خبره کړې وه چې یو لخت زما لپټاپ وو بل د لخت زما د خوښي ټوپک وما سره. بیا مې ویل چې فن د ټولو نه لوی شوق دی نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري وو. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله آڈیو ویڈیو. بیا تاسو دا خبره وکړه چې په خیال کې د ښکلې جنت هوره ده او هوره ده او بس لاس ته ژوند او وینځه ده توره ده. په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرف راځي. زه په موسیقۍ کې نه د چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلک ډیر کار وکړم. زما سیټ اپ په دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي زما ملګري دي موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا هغې ټول خرچه زه برداشت کوم. مصرف کیږي خرچې کیږي خو بس سلک ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شي نو بس ما د پښتو چې کوم خدمت دی اخو با که زه ټول عمر کوم نو ختم منشي خو که څه مجبورۍ د پیسو د وجه پاتې شي د پښتو صرف زمانه ده تر هر افغان بچی ده تر هر پښتون ده نو بس بیا ته پوه شه او کار یې پوه شه.
علی بابا خان ستاسو احساس د پښتو په وړاندې د پښتنو په وړاندې ډیر عالی دی او زه ورته د قدر په سترګه ګورم. که دا راته ووایي چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینر یې ماسترین کړی ده او اوس مو پیجدی تا پکی مٹی رن غختی او ورسرا ورسرا دسی تجارت هم که او موسیقی تا هم تاسی کپی وخ ور کرده ده. دغا دره وارا تقریبا متضاد سنپونه دی دا دی سنگ پا خپل مزاج کی جول را اوری سرا
که زه سندرغار ایما زه انسان هم ایما کور لرم یار دوست لرم نو د دغه سیزونو د پاره به خامخا ته منډه تړله هم کې ته به کاروبار هم کې تجارت هم کې ته به پیسې پیدا کې. مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي ډېره ګرانه شي خو بیا هم مینج کی ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نه وي. موسیقي یو موډ غواړي چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرېږدم راځم موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیر زیات ضروری ده خو زندگی به هم تیری نو زندگی چې تیری نو خامخا منډه تړه به هم کې. نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري خو هغه به زندگی تیرولو لپاره یا د خپل شوق پوره کولو لپاره دا هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه وسره ګران دي الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ما ته پکې دا نه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی. اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم. موسیقی خو د موډ څه دی چې کله موډ نو کوم.
خان تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کېدې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کې.
آدم په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم
دا پہر طرف پتا کی سلا چار استر گی گرزم ستا دا مخ پا کفرستان کی تو بگار استر گی گرزم
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له غو ریالیست لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډی کیسی لیکلی دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثر موضوعات یې ټولنیزې ناخوالی دي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګه زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږوي په تیر بیا د وړکتوب ملګری زمونږ خویندې مایندې دنجونو او ښځو ترمنځ دې ملګرتوب ته خورینګي وایي. مثلا وایي پلانۍ د پلانۍ خورینګه ده یا دا چې د پلانۍ او پلانۍ ترمنځ خورینګي ده. غوټۍ او سپوږمۍ هم داسې وي. د کلي په یوه کوڅه کې اوسېدې دوی لا وړې وي چې یو ځای به یې ګوډیانې لوبولې یو ځای به یې چندروګانی کولی یو ځای به یې په ټالونو کې ځنګل یو ځای به ګرځېدلې او یو ځای به د کلي بار سرته حاجیانې بيبي کرا تللې او له هغې سره به یې الف بی تی سپاره لوستله. وخت تیرېده غوټۍ او سپوږمۍ د یوې باغچې د ګلانو غوندې غوړې دي. تنکۍ پیغلې او د اوبو د راوړل شوې مازیګر به دواړو منګي راواخیستله او د کلي د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر ته تللې. د دوی د خایس هنګامي ټول کلی په سر واخیست. د کلی د زلمیانو په خله کې پراته لغوټۍ او سپوږمۍ بل خبره نه و. د کلی هر زلمی به ځان د دوی د مینې هر دم شهید ګاڼه. خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوې وې. د وړکتوب خبرې نه کولې. د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازو نیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندی او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې. د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تاودی تاودی مرکی کینی او پاتېږي او کله چې دواړه سره مخامخ شي یو پر بلی مخ کې شي او ورته ووایي د ناوی توپ کالی به زه در اغوندم لسره تر پښو بدی په خپلو ګوتو سینګاروم او سری ډولۍ ته به دې خپل پورته کوم. لورازونه یو ورځ و چې د غوټۍ د بخت غوټه پرانستل شوه او د کلی یو زلمی ته یې ورکړه. غوټۍ په کور کې ساتره شوه خو سپوږمۍ ورسره خپل تګ راتګ د پخوا په شان توت ساتم. څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو. له واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږمۍ وغوښتله چې خپلې خورینګې سره څو وروستۍ شېبې یو ځای تېرې کړي. همداسې وشول. سپوږمۍ خپلې خورینګې کره لاړه. د خپلې خوږې خورینګې په واده کې یې ډېرې سندرې وویلې ډېرې یې ونڅل ډېرې دایرې یې ووهلې او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه ویې نازوله په ډولۍ کې یې کېنوله غټې غټې مچې یې ترې واخیستې ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه. خونن د سپوږمۍ د واده شپه ورځ ده. کور یې د ښځو او نجونو ډک دی. پیغلو ځانونه سینګار کړي رنګارنګ کالي اغوستي او په انګړ کې تودې تودې اوړې راوړي. شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت را نږدې کېږي. له ناوې ډېرې پیغلې راتاو شوې نوي کالي ور اغوندي. څوک یې شونډې سرې کوي څوک یې کمڅۍ ږمنځوي څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړي څوک پرې عطر شیندي او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي. غوټۍ د نورو رابلل شوو مېلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه. ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې او لورایا د خپلې خورینګې د سینګار په ننداره شوه. په څیره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې. ناوې سر کته اچولی و او اوږده شیبه وروسته یې چې سر راپورته کړ سترګې یې په غوټۍ ولګېدې. د ناوې په سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې. په سترګو کې یې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوې بیرته سر کته کړ غوټۍ ډوبې ډوبې سلګۍ ووهلې او هغه څه چې باید دې ترسره کړی وای نورو ترسره کول. دې ته هیڅ ونه ویل چې راشه، خپل همزولې او خواږه خورینګ دې په خپلو ګوتو په مینه مینه سینګار کړه. هو، غوټۍ اوس هغه غوټۍ نه وه. دې دومره اجازه هم نه لرله چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غوټۍ اوس د یوه یتیم ماشوم مور وه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیاله او هندي سبک شاعر کاظم خان شیداد د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیداد. کاظم خان شیداد د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد عابد خان په غوښتنه په 1301 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او بات ډیر ګړندې روان دی. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبه او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب کروړه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غښتلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي، نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خال و خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکه د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګوریدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، چې گذری نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کويشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ. ډاکټر همدرد یوسفزای د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یو نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکل چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانا وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه، لالا جان وطن سے دے جانی داد ایمان برخا وطن جون دے او جانان دے ہم پدیم پوخ ایمان دے لالا جان جنت سے دے جانی داد مین کور دے دخپل واک اختیار احساس تے سار مان دے ستا پلاس تے لالا جان سفر سے دے جانی دا بد بلا دا پجوندونی جہنم دے شپا و رز یو شانتی غم دے لالا جان ہجر سے دے جانی دا دا جوند شعور دے دا دا حسن جوڑی دل دی دا احساس پور سی زل دی لالا جان پختون چوک دے لالا جان پختون چوک دے جانی چب در توائیم پختون وگی او نهر دے در پا در خاور پا سر دے لالا جان ترهگر چوک دے جانی دا سڑی خوار دی دا پردی کورونو غل دی دا غا تور دی او کسر دی لالا جان آمن چب دے جانی دا جنت جنت دے دا خسیل دے دا کانترو هم دا زرکو بیگرو لالا جان ویسال چب دے جانی دا دا مینی قبر وصال مرگ فنا کی دل دی سا وات دال گوگل دی لالا جانا تسنیم سشو
دخپل قد پل سوری کی نمو دماش دخپل قد پل سوری کی نمو دماش تسنیم ایسا نو تسنیم
لالا جان تسنیم چشو جانی دومر تری خبریم دارمان پورت دیت للے کھڑی دلے لڑزی دلے لالا جان زوانی چوی جانی دا دا جوند خواگوی دا مستی پلارت للوی دا گلونو کرکولوی لالا جان عشق چده لالا جان عشق څه دی جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لورې تلل دی پردي زړونه خپلول دی لالا جان کابل څه دی جانی خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند تیخ ته کان دی بوډا داس یو سړی وی چې پر تیر د عشق سپرلې وی لالا جان سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوی خکلا دا سیاست فکر و رنا دا لالا جان آهنگ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنگ درد لر درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کېږدم چې شین کی باغ کې گل گلاب و شرموي
په ما به تور لحد گلزار کړي که د زما لوینو وهل خالونا
لالا جان ټپه څه ده جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ او نفسیات تی دا خوگمن و حکایت تے لالا جان جنگ چی چا دے جانی زور و بکی دل دی جنگ شکست و بیلات تے یو تا کم دے بل تا زیاد تے لالا جان جوندون چا دے جانی دا یو معما دا جوندون نوم دا محبت تے چی دا نوی نو قیامت تے لالا جان سوات بچوی جانی سوات تالتر غد سوات خسیل لر جنت تے او دا تا تا امانت تے لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بنده وی چې مین ستا په کعبه وی لالا جان اجمل څه شو جانی روح کې می دیره دی خوار پختون ل جنت ګوري که په کور وی که په ګور وی لالا جان خال به څه وی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو ل رڼا وی څه وی زړونو کې ښکلا وی لالا جان وړکې څه وی جانی وړکې زړه چاودون وی وړکې نیمه تماشوی لکه ما تا ای نوی لالا جان لور وی څنګه جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فرښته وی د وختونو اندیښنه وی لالا جان شعر څوی جانی زیره د الهام وی جانی زیره د الهام وی شعر ویني د زړګی وی شعر حسن او مستی وی لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورک وی سترګو جنگ کی چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا لالا جان بابا کوم دی جانی تتری خبر نه ای ننګرهار کی مالت ته مرګ ی هم مزاحمت ته لالا جان جنې څه وی جانی ژوند تری بغیر نه وی جنې خپل تخلیق کار دی د ارمان مینی پلار دی لالا جان شانګل څه ده جانی ټول غریبی ده د سرو سپینو توری دل دی د زلموس کار کی دل دی لالا جانا بے بوت سدا جانی ستا د ژوند کعبه ده د خوبونو شهزادګۍ ده د یادونو خاطرې ده لالا جانا غنی څوک لالا جان غنی څوک او جانی زړونو کې بچا او غنی پلار د فلسفه او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب سدی جانی د جنت باغ می ودا شراب نور دی او سرور دی چې خیام هم پر مخمور دی لالا جان اخبار سدی جانی وخت خرابول دی لالا جان اخبار سدی جانی وخت خرابول دی اخبار مرګ او حادثه دی د وختونو جنازې دی لالا جان دوبی سدا جانی کور د سرمایه دی د سرونو یو غوبل دی د سیمټو جوړ زنګل دی لالا جان بو ستسوی جانی ژوند ګلا کول دی بو سم مین د خکلا د ادمینو زړونو غلا د لالا جان نوزت څوک یم لالا جان نوزت څوک یم جانی تروغ لیونه یی ته د خپل ځان پلټون یی د بابا د فکر یون یی لالا جان تن څوک یی جانی ستا پختون لالا یم لالا جان تن څوک یی جانی ستا پختون لالا یم ز مزدور یم پختون یم د پختو